سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د خبر پختونخوا په کرمه کې د شیا او سونیانو ترمنځ زمکي په سر نه خته کې د وژل شو کسانو شمیر 15 دشتنو تر رسیدلای دي په سیم کې تاسو د رادیو د مشال برخي خبري ال طریقه ورګزي وای د سیمې د پولیسو هغه راپور تر لاسه کړی چې پکې ول شوې د نختیا ل پایل رئیس تر اوسه 15 دش کسان وژل شو او یو سل شپږ شپې نو ټپیان دي د زمکي پر سر د لانجا د جولای 14 د کرمه په بشوره سیمه کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنځ هغه محل پیل شو چې دا ویا جریبه انتقال ځمکه پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه راټوله شوه سیمه ته له هنګور غلی جرګي چې جرګه چې قومي مشران امنیتي او انتظامی چارواکي پکې شامل دي دوربن هڅه کوي په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نښته کې مرګ شو بلرو سره هغه زیاته شوه چې پرون د جګړې په ډګر او مورچلو کې مړی ومندل شول په 2001 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیان ترمنځ په نښته کې بل څو کسان مړه او ټپیان شي وو د غدواړو خواو په 2003 کال کې په مری کې توافق لاسلیک کړی او چې پکې ول شو په کورمې کې بعد ځمکه هر لنجا د جرګو لاري حل کیږي بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي شو د دوی په خبره د جبري بدرک کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډه روان و د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندلو خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادر کې لوی غونډه کوي خو خبرې د بلوچستان حکومت د غبندري خارطه للې ټولې لارې تړلې دي د کمیټې مشر مانور ما رنګ بلوڅ پرونه پر خپل ایکسپانی پخانی ټویټر ویلی حکومت د غوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي د هغې په خبره امنیتي ځواکونو په مستون کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي که څه هم د بلوچستان حکومت ویاند د ادعاوي رد کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د غوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کیږي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي د بلوڅانو د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاتسون پیل شوی دی دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې ډیر شفغانان او نیپالی پناه غوښتون کې ټپیان شوي دي د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونو برسېره نو او ژر له روغتون رخصت شوي د پیښه د جمعې په ورځ په بلا پلانایګا ښار ته نږدې په لوی لاره شوې ده سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لاره ده په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتونکي د سربیا د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي دي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خامنئی له خوا د ولسمشرۍ تصدیق ترلاسه کړ نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې دا مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شوی و ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 10 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي پزشکیان چې یو منځلاری سیاستوال بلل کېږي د همدې جولای میاشتې په سر کې د ټول ټاکنو په دویم پړاو کې خپل سخت دریځ سیال سید جلیلی ته یې ماتې ورکړه په ایران کې له وخت مخکې دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوې چې 13 می میاشت کې ولسمشر ابراهیم رئیسی او د کابینې یو شمېر غړي د هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول تاسو خبرونه واورېدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالعه واورېدل شئ نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرق ورسته ځوانان وایي چې دوی نه د پریښودل شوې چې دا ورځ ول منځي خو خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرق په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرق په خپل زړه کې وساتو
اروپای ټولنې په افغانستان کې د اوبو د کړکیچ په اړه خبرداري ورکړی د دې سازمان په خبره چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ په پراخېدو دی خو په افغانستان کې دننه خلک څه وایي
بے وخت باران هم شو کړو ته فائدہ مون رسوله بیا په زم د دې کې بیا بے وخت بارانو سره سیلابونه راغله او فعلاً چې زغږی کوم د زور نه پورته ګرمي ده
لا دې سربیره کورمه ته به هم مور شو نړیوال مسایل ته به هم تم شو نور مطالعه به مشتمل تیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زه فرید سیال د وقا پای کار تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یم. نن د زمري میاشتې وبه چې د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته د ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي خوشمیر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي یا آزاد توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو پاڼو کې لمانځلی ده. ورځ تفصیل څنګه کار نه ورو
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډیری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په آزاده توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمیر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تاسفانه اوس وخت په آزاده نه ډول باندې نشو کولای افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي خو کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره مونږ نشو کولای دغه ملي ورځ مونږ په آزاده ډول سره ولمانځو. خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې یا هم اوستي اولمپیک لوبې دي دغه ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو بل دی چې یو ګوند بیرغ په وی لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حزب یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ پخوا په افغانستان کې منځله ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو د هغو خوا ته لاړ شو هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو ته په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ ولمانځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې دې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ. چاپ خپل مجازي پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زمونږ د یووالي او زمونږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو د پولیسو په پوستو پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تیرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور سور او شین رنګونه لري د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زمري وومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ وه. بل پلو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسولې د اوبو د خوندیتوب د اومبي کمپاین په جوړونه کې ویلي چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. پورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تیرونې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال بسره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقی وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
په سیمه کې وروستیو ورښتونو
په دغه ولایت کې
د ښاغلي صدیقی په خبره کې هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو لامل د افغانستان د تازه او سبزیانو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه ونې تیریږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان علي کوزین ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډېر پڅه او کمزوری دی او پاکستان هم خپلې ګمرکي تعرفې نه دي ټیټې کړي. تفصیل سنه کړنه ورو
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځ دی په سوروس انګور او ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم، ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجارتان نه اخلي، سرپانم نلرو مجبوریو چه دل پا دیر شاوانه ورکو پا شل آوانه ورکو پا یوه آوانه ورکو
دی موضوع پاکستانی سوداگر هم اندیخمن کری دی دا افغانستان و پاکستان دا سوداگر یو سنایو پا گردی خونه که دا پاکستانی سوداگر و مسئول ضیاءالحق سرحدی وی دا پاکستان نخوا دا گمرکی تعرفو لوری دل دا دوارو هیوادونو سوداگرو تا زیان رسوی
کخبل حکومت تا اویلو که بایی دا مربانی و که دی بنا نظرسانی بکار دی دی سرا دا دوارو ملکونا کم تاجران دی آخو تا قرون روپیه نقصان رسدلی دی که تاسو دی بنا ٹیکسونا که اضافه و که دا یقیناً با دا افغانستان حکومت هم دی دی خونا کم مالونا زی اوگو من دیم دا مسئولیات مالیات اغا بزیاده کهی مونگ لگیا و خپل کوششونا کهو لگیا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی وی پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه بهیر ډېر کند دی ډېر سست دی پرځن د ورځې موږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل اوس یا 150-140 کانټینر پروسه د پخوا په شان ته ده تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې یاد هېواد ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل په رارسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بېلابېلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم در څلرو، خو اوس راځو یوه نړیوالې موضوع ته. اسرائیلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منسوب یوه توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان ووژل شول. د اسرائیلو پوځ تېره شپه هم د لبنان پر جنوبي سیمو بریدونه کړي، خو ویلي دي پر حزب الله د پراخو بریدونو پلان یې د کابینې تایید ته منتظر دی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف ویشتي دي. د اسرائیل پاوس زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدل شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دي. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې یې هر ډول لاسلرل رد کړي دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بیساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت د امر اختیار وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړی زرګونه پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مین عبدالولي حقانی نن کابل کې د هپټایټس یا زیړی ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې ډېر خلک د دې ډول زیړیو په دې ډول زیړیو اخته شوي دي چې توی او کورنۍ د درملنې په منظمه توګه د درملنې توان هم نه لري. ورزو په دې نور تفصیل سنه کاکنورو.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغۍ اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغي د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه.
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوی دی.
پام دې حال کې شمیر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بیوزلۍ له امله د زیړی له منظمې درملنې بے برخې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مینا وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
الله یې مکول شپیر من یخنۍ لرزه راځي او جد مې ټول رپیږي او پنځه لس منټه لرزه یې او سردرد مې ورسره یې زړه خوی کېدل مې سره زړه مې خوی کېږي. بس خبره خو ښه خبره راته څوک کوي، خو بده خبره زړه مې ورسره خوی کېږي. د نرم چې درځېږي او زړه خفګان مې ورسره یې.
همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو لبندیز مخ کې دی او سنگرتون سختنه و، ازادي راډیو ته وویل چې دا غي یوازدکون کې په پټایټ سخته و او د اقتصادي ستونزو له امله یې سم درملنه نه ده شوې.
چون اوزه افغانستان معلوم است به همه
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی. هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا انجلۍ همداسې پاتې ده. دا د زیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولای، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړای دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې د ښځو کې جهان است.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بي ځای کېدل، کډوالۍ، بي وزلي، د نشې توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، لمایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلمانی له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤلانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغي اصلي لاملونه بولي. بل خو د سري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي و ډول ویروسونه د هپټایټس لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوي کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي د زیړی رامنځته کیږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د زیګر د التهاب کېدو لامل کېږي او وژون کې بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغي ویروس له منځه یوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زیړی نړیواله ورځ وه. زیړی چې روغتیا پالانې پټ یا غلی وژونکی بولي له هم له افغانانو قرباني اخلي. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دغې ناروغۍ اخته دي او له دې ډلې یوازې 6,000 پیښې تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوې. سږکال د جولای 28مه یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان کوم ډول رنځونه ګالي او څنګه ځان ساتلی شو، اسدالله لودین پرې دغه راپور چمتو کړی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1,50,000 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل. اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو خلکو راتوي د واده دي زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یي وو وسکلان عبد الله د همدی رختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې ل لاس کلونو راهیسه په زیړې اخته شوی
اوس مسترګې می زیړې د غوښه می تور غونډه والی ټول بدن می خارښت کوي یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شم نه سم کولای نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پرسیږي
عبد الله پسپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو اومده ډولونو له ډلې یو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه او 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ وزر افغانان تیر دو کلونو کې په زیړی اخته شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشوله دغه ته نه بیا د ښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توویزین او لګینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو لسوالي اوسیدونکو 53 کلن عبد القهار ل ډیر شکلون راهیسه په تور زیړی اخته دی هغه وای دی موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړی خو زیړی لا بدن کې پات دی عبد القهار وای خپل به وزله دی یو انتانی رختون کې د تور زیړی وړیا د وانشته
نو اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا و ګولې نشته دي هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په چارګون ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب ده
عبد القهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مسترګې دیلې دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دې دلای نو ما ته چې کاور کې مې نه تو کل چې کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد دې ټول دې ګاردا څه کړای دې لکه دا دې ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28مه هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړز ته غوړه کړی دی د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري او په وینا یې د دغه ناروغي د خې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي هر کال تر 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي
سایکو نو کاسا چبیر
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کېدلې شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي کچېره د پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژن کې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړی چې لري ک هر ډول وی پاوو مستلو ک تور زیړی وی یا سپین زیړی یا زیړ زیړی ک چیرې د پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې د حقیقي هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته
د زیړی یو شمیر پېخې اوګدمهاله وی او دا چې د زینو انسانانو وجود ورسره سم مبارزه نشي کولای نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي د زیړی ناروغي ساري د چیل ناروغ انسان څخه بلته د جنسي اړیکو د پچکاري د شریکو ستنو او یا هم د ګيري د چړې یا د غاخونو د برس په ګډون لنور مشترکو توکو انتقالې دای شي د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټور لار درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي د روغتیا نړیوال سازمان هوت کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغي ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
دوی منی مای کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ ځمکه پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 24 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړې شو. د دوی په خبره د جبري بدرک کولو او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلې غونډه ته روان و. د بلوڅانو دیوالې د کمیټي نن یک شنبه ویلې بلوڅان د ورکو کسانو د منډلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په غوډر کې لوی غونډه کوي. خو په خبره د بلوچستان حکومت د دغه بندري خارته تللې ټولې لارې تړلې دي. دا کمیټه مشر پرون پر خپل ایکسپانی ویلی حکومت د گاوادر د غونډې د ناکام غول هڅه کوي. د غیب خبره امنیتی ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوچستان پر کاروان ډزې کړي. بلوچستان د پاکستان حکومت په جبري بدرک کولو او د بلوچستان د حقونو په نور کولو تورنوي. دا سربیا ټلویزیون پرن شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیس کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي کې ټپیان شوي. د راپور له مخې لا دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسیرن ول او روغتونه رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناکا خارته نږدې په یو لوی لار کې شوې ده. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خوا د ولسمشر رئی تصدیق ترلاسه کړ. د مولي ته دغه تصدیق د ورکړې د رسمي مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شوی. ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا شی اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ شوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
پټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
چې کله خمار ولا نه به ما ته اولاد خوند راکو نه به فامیل دې چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اشرفه ولې کومندان سي
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته. دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کې چوزي ته بوزو.
سمونه کومندان سي مخکې شه
کومندان سي تاسو څنګه بیچاره ګانه نه څوولې.
اوس پرونه په اورا پور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو زمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروي کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخ کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دغې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل او له دې 5 جریبو کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یو اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرېښي خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د سټوسی وینې په سره کم جوړ کی ځوان کو پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سی جوړی پیدا سی چې سړی پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی خو چې لیک سم جوړ پیدا سی چې د تر کول جوړ وي تر کو ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300,000 تر رسیدي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوال بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زور معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنۍ مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه و بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په ډېره تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخوا خزو خجون درلود خو اوز دی هر ورزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که چولنه تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلو وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2600 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې عمله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي؟ باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند، په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ دي ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شند داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي چې کولای شي تر څو جوړ شوي نشيان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیم کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نه وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دي نشي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دي پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زوی په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ور باندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصېږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل،
نو را مغا زمونږ د یو عامه زوی د هغې سګرټو کې پوډر را باندې ووهل. دې سره کوم یو هفته ما همدې نشې ته دوام ورکو. یو هفتې نه بعد دا سړی ما نه جدا شو، یا دوه درې ورځې. نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی، مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام یې واخیستله، پرېوتلم. دوه ورځې بعد یې زنګ وو عامه زوی مې چې څنګه یې، چیرته یې؟ او ما ورته ویل زه مریض یم، والا زه نه شم درتلم. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګرټ بیا په ما ووهل دی کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ماته دا جواب راکړو چې زه هم دینه خبر نه وم، اولین ځل مې وو. بس ما او دا د عامه زوی مې په دې روږدې شولو. درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولم، یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و بیا به هغې ته سمسټر وار خپل فیسونه یې رسول. دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پرې روږدي دي. بیا بس خدای بدبخته کړلو دې شي باندې روږدي شولو. والا صاحب نو چې کله اواز دل خبره شول ډېر جګرخونه شول، نور په دې لټه کې شول چې د دې تداوی څنګه وو. بیا والا زه کې شفاخانې ته ویوړلم، هلته یې ډېر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړله. تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پراغله ما تکرار شو، ذاتی ژوند مې مستاسته په تریخېدو شو. زه چې کله خمار ولم، نه به ماته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل، د هېڅ شي نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي. او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته، دا خورې، دا ورورې، دا باجاګانې، دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو مونږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی، دا یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشې کې، په هغې به څه خبرې چې د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
یو خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته. کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی. آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وقتی زی دادل تسی کئی چه ناسته ای
کندیم بیواز لکه زیم یو خیر و خیرات دولو ما
کماندار صاحب ازی ما شما رو دو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پا بول هم دی خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خود سوم رو شوخ بی یو شیبه ما را من نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی او لوبی کئی زما بیچارگی ما شمان خو کمزوری دی دلوگی نا طول اوراز بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسند کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومانو خسترگی رانی دی رانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دو دوی خوب هم درست دی
دا سنگ خوب ده تا پر رانو سترگو خوب لیده لی بی
کماندان صاحب دا زی زی هر چو خوراو ما خود دوی اسم بیداره کیگی بیخیل کمری چی
بیخیا هم دا خو بیخیل کمری چی وی
زمان بیچاره گان اولادونه خوب پا جوان دونی هم لکم لیچی بی جوان خودی پشتدار و خلکو دای من کلا پا جوان دایو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول او رز دلتا ناسته او چغی وحی نستره کیگی او نغای رازریگی دایو کال کیگی چار او رزی پا دی چاو کیوینام
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چی سوال اونه کم چی شای او خورو
گرده چیر دادای
کور
نه کور
می
ال
نه
نه
کور نه لرمه
د سړک په غاړه ژوند کوم راغ ما وای خامخا خبرشته اشرفه
بله کومندان صاحب
په دې خزه کې خامخا فساد شته دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزیه ته بوزو
سمه کومندان صاحب مخیشه
کومندان صاحب تاسو زبون بیچاره ګانه نه څولای امراسته خو نه کوي لاسره راسته مو زوروي او دې ته مولې بیا یې څه ګناه مو کړی دا
مرستا به برا که معلومات لرو که رختیا بگناوه بیرتا مخوشی کهو
مخی شدین خبری مکو آلا پورتشا موچر تا
کماندان صاحب اوزیت میولی بیایی دلتا را تو ویا چی گنامی چدا لخدای اوی ریگی خوشی میکی کماندان صاحب اوزر درتا کوام پلاو درتا غوراو ما خوشی که ما خوشی
راځه
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم سلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو چې کماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زاره په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداله کماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګری خزه ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبلې خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او کماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نور ناروغۍ هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب دا ظالمه مور ورکوي خطو در اگز اکبر خان تا زنگ هوا هم چه ده دوسیه پات کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
علیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او داغه څلور ماشومان دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهره خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهره په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم
دا زید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
چی تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا ¡Suscríbete al canal!